خبری مجله ز نجی سپای تاسو ته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د تخنیک برخه هم عبید الله عبید پر مخوري. په دې خبری مجله کې اوري چې د کورنۍ چارو وزارت د امنی چې یو شمیر وسلوالو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د لویدیځو ولایتونو استازي وایي چې په کابینه کې د دې حوزې موجودیت کمرنګ دی. او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې د دوی د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې سیاسي اراده ترتیا ده، خو باور لري چې پرمختګ ممکن دی. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی له فرشتې جلال عزیز څخه مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې د کابینې لپاره کاندید وزیران به د سه شنبه په ورځ د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورسي. د افغانستان سره د ملګرو ملتونو د ملکي مرستو دفتر نن په دې هیواد کې د مدني ټولنې د فعالیت د پرمختګ او د سولې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هڅې وستایلې. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د دوی د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې سیاسي اراده ته اړتیا ده، خو پرمختګ ممکن دی. پره خبر نو اوري. د افغانستان ولسی جرګې نن وویل چې د کابینې لپاره کاندید وزیران به د سه شنبه په ورځ د باور رای اخیستلو لپاره ورسي. د جرګې دوهم رستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو پر تحصیلي اسنادو د دوی کتنه روانه ده. په عین حال کې د دولت د ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس سره د ولسی جرګې له اداري هیئت سره کتلي دي. د افغانستان سره د ملګرو ملتونو د ملکی مرستو دفتر یوناما نن په دې هیواد کې د مدني ټولنې د فعالیت د پرمختګ او د سولې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هڅې وستایلې. د سازمان نن په خبر پاڼه کې ویلي مدني ټولنې په تیرو دریو لسیزو کې د سولې لپاره د خلکو خبرې په نوم یو پروګرام چلولی چې په هغه کې 6000 افغانانو په افغانستان کې پر روان وضعیت نظر څرګند کړی، په بحران کې ښکېل لوري یې په ګوته کړي او د سولې لپاره د حل پر ممکنو لارو یې خبرې کړي دي. د دې پروګرام په پایله کې د مدني ټولنې فعالانو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې لپاره څلور دیرش ولایتي لارې جوړې کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ملکي استازي نیکولاس هیسوم ویلي چې په کابل کې د سولې په اړه د خبرو د پنځشنبه د ورځې کانفرنس ډیر مهم او پر وخت و. یوناما ویلي د سولې لپاره د افغانانو د هڅو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سولې په اړه د افغانانو د خبرو کمیټې نن وویل زیات وګړي د سولې لپاره له روان بهیر څخه مایوس دي او ناکام یې ګڼي. د دې کمیټې وګړي حیات الله حیات نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې زیات خلک د سولې د عالی شورا په جوړښت او کار کې اساسي بدلون غواړي او د دغو هڅو د ناکامۍ درې عمده علتونه یې څرګند کړل.
د سولې عالی شورا په څه شکل سره وجود لري؟ په دې شکل سره وی کې دیش منګه په 1400 کالو کې هم د سولې هغه اصلي موخه ته ونه رسید. دوهم دا ده چې خپل دولتي چارواکي سیاسيون د دوه ترمنځ د سولې په اړوند هماهنګي وجود نه لري. دریم لوی علت هغه د نړیوالو لخوا د افغانستان په اړوند یو واضح د سولې پالیسي نشتوالی ده.
په فراه کې مخدر مواد سره د مبارزې پولیسو د الکولي مشروباتو د جوړولو یو کارخانه نن ویجاړه کړه. پولیسو ویلي د فراه مرکز ته نږدې په یزدي سیمه کې تر 10000 لیټره زیات الکول لاسته ورغلی دي. د فراه د پولیسو ویان جاوید کارګر نازادي رادیو ته وویل
نتیجه یک عملیات ویژه مدیریت مبارزه علی مواد مخدر قمندانی امنیت
د فراه په امنیت قمندانی کې له مخدر مواد سره د مبارزې د مدیریت د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار په بجو تر سره سول د الکول جوړولو یو مجهزه کارخانه موندل شو او زیات اندازه الکول لمنځه ولاړل. لدی پیش سره یو مشکوک الکول جوړونکو هم نیول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د دوی د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې سیاسي اراده ته اړتیا ده، خو باور لري چې پرمختګ ممکن دی. ظریف پرون په پاریس کې د فرانسې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر لیدو وروسته بلجیم ته ولاړ او خبري اعلان ته وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لمرستیال سره هم خبرې کړې دي. په عین حال کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل چې ایران باید اټومي وسلې ونلري.
We remain absolutely committed to ensuring that Iran cannot.
دا موږ دته بشپړ متحد یو چې ایران باید د اټومي وسلو د پراختیا توان ونه لري. اوس د هدف ته رسیدو تر ټولو غوره لار د مذاکرو د بریالیتوب لپاره د زمینی برابرول دي. موږ باید په اوس وخت کې زیات بندیزونه ونه لګو، ځکه دا به ضرر ورسوي او د نړیوالو اتحاد بچي د هڅو لپاره ډیر مهم دی په خطر کې واچوي. په همدې خبري کانفرنس کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا کانګرس باید خبر وي چې کچیر د ایران د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماټیکي هڅې ناکام شي، د پوځي مقابله خطر او امکان به ورسره زیات شي. په بلجیم کې نن امنیتي تدابیر شدید شوي او د هیواد بیلابیلو سیمو ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي. د بلجیم پولیسو یو ورځ وړاندې د مشکوکو ترورستانو پر یو مرکز حمله وکړه چې دوه مشکوک کسان پکې ووژل شول. د بلجیم د صدراعظم دفتر نن وویل 300 عسکر په مرکز بروکسل او یو شمالي ښار کې چې هلته زیات یهودان اوسي ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین حکومتي چارواکو د روسي مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړي چې وايي په ختیځ کې بلتون غشتونکو تیر شپه د دونیتسک هوایي ډګر په بشپړ ډول نیولای دی. د روسي خبري اژانس انټرفاکس پرون د بلتون غشتونکو د یو ناڅرګند ویان په حواله د خبر خپور کړی و. خو د اوکراین د پوځ ویانت اندري لسینکو نن په کیف کې خبريالانو ته وویل چې د دې ستراتیژیک ځای کنټرول د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی. او د روسیې په اورال غرونو کې د وسپنې په وکان کې 14 شوي او اور لګیدلې چې لامل یې د کاندري کارګران ورک دي. روسي چارواکو نن وویل چې اور مړ شوی او شپږ اتیا کارګر توانېدلي چې له پیش څخه روغ وتښتي. د دغې 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي.
د ازادي راډیو مخمنه خبري مجله اوري او وړاندې پدې خبرونه کې د کورنیو چارو وزارت د منی چې یو شمیر وسلوالو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه وویل
اطلاعاتی که نهادهای کشفی و استخباراتی ما دارایی است که شماری از افرادی که مربوط به گروه های تروریستی طالبا و افغانینا بودن اونا تغییر نام دادن و به گروه داعش بیعت اعلام کردن.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د لویدیزو ولایتونو استازي وای چې په کابینه کې د دې حوزې موجودیت کم رنګ ده. یو شمیر دغه وکیلانو له ولسمشر سره هم دا موضوع شریکه کړي.
رئیس جمهور گفتن به تا دو روز آینده ما کوشش میکنم که حضور حوزه غرب در کابینه و در بدنه نظام مسجل گرده. نگرانی ها باقی است، بدون شک باقی است.
په دې اړه هم درته راپور لرو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې د دوی د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې سیاسي ردی ته اړتیا لیدل کېږي. خو په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد کانګرس ته ویلي چې پر ایران د نویو بندیزونو له لګولو څخه ډډه وکړي.
If in fact we still have an opportunity to get a diplomatic deal.
دا نور راپورونه تر شپږ نیمو بجو له ازادي رادیو څخه. افغان حکومت وایي یو شمیر افغاني وسلوالو په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته بیعت کړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې دا په افغانستان کې د پاکستان لخوا د طالبانو بدیله ډله ده. د مهال د ازادي رادیو خبريال قسیم سلمل سره په سټډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات درکوي.
د کورونې چار وزارت د منی چې یو شمیر وسلوالو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په نامه فعالیتونه پیل کړي، خو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره د اړیکو په اړه یې څه نه وایي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځانګړې توګه د طالبانو یو شمیر کسانو د اسلامي دولت ډلې ته په افغانستان کې بیعت کړی. کوم اطلاعات چې زموږ کشفي او استخباراتي بنسټونه یې لري، دا دي چې د طالبانو او حقانی تروریستي ډلو مربوط یو شمیر کسانو خپل نمونه اړولي او له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی. شغلی صدیقی ویل چې افغان ځواکونه چمتو دي څو په هر نوم او له هرې ډلې سره مبارزه وکړي او په افغانستان کې د ودې مخه ونیسي. د اسلامي دولت ډله چې مخکې د داعش د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه یادېدله، عمدتاً د عراق او سوریه په یو شمېر سیمو واکمنه ده. دغه ډلې وروسته خپل نوم په اسلامي دولت واړوه. په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت په اړه وروسته له هغې راپورونه خپاره شول چې په ځینو ولایتونو کې د همدې ډلې په نامه بیرغونه ولګول شول. اوان په هلمند کې له طالبانو سره ونښتل. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان کمپل لارمی ټایمز خبرونې سره په مرکه کې ویلي داسې راپورونه شته چې د اسلامي دولت ډلې لخوا په افغانستان او پاکستان دواړو کې په ښکاره ډول د خلکو جذبول او د شبنامو خپرول دوام لري. اخو د افغان دولت یو باوري سرچینه دا ردوي چې د اسلامي دولت وسلوال دي عملاً په افغانستان کې فعالیت ولري، خو بیا یې هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي. دغه سرچینه په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې یو شمېر خنډونو ته اشاره کوي. د سرچینې په حواله د اسلامي دولت ډله سلفیان دي او له افغان طالبانو سره چې سنیان دي مذهبي توپیر لري. نور موضوعات له افغاني وسلوالو سره د همدې ډلې ژبنۍ توپیر او له لرې واټن څخه د رهبرۍ ستونزې دي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز په یو مطلب کې لیکلي چې د رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت ادارې په شدت سره په دغه هیواد کې د القاعدې او طالبانو له پاتشونو سره مبارزه کړې او د اسلامي دولت ډلې ته هم دا اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې ملاتړي جذب کړي. خو کارپوهان بیا وایي چې افغان طالبان نور نسی کولای په افغانستان کې د پاکستان ګټې خوندي کړي او دا ډله د طالبانو یو بدیله ډله یادوي. د سیاسي چارو کارپو عبدالجبار قهرمان ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
دا د حساب کمانډان چې کوم وزارت لرل دی ورباندې خبر دی. رښتیا هم پاکستان او د پاکستان حامیانو نور د طالب په وجود کې د خپلې ګټې دلته سر ته نسی رسول. دوی دې نتیجې ته رسېدلي دي چې طالب په داعش باندې تبادله کی. باید افغان حکومت او افغان ملت دې ته ډیر دقیق سي. که چیرې دغه شی په افغانستان کې رشد وکړي، یو ځل به موږ بیا د یو ډیر لوی خونړي جنګ شاهدان واوسو.
کارپوهان همداراز وایي سره له دې چې اسلامي دولت ډله تر دې دمه په افغانستان کې د پام وړ فعالیت نه لري، خو سپارښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د دا ډول خطرناکې وسلوالې ډلې د خپرېدو مخه په جدیت سره ونیسي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د لویدیزو ولایتونو استازي وایي چې په کابینه کې د دې حوزې موجودیت کم رنګ دی. یو شمیر دغه وکیلانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل له ولسمشر سره هم د موضوع شریکه کړي او ورسره ژمنه کړي چې د موضوع به په پام کې ونیسي. اخوا د ولسمشر ویان هم تاییدوي چې ولسمشر د کابینې د جوړښت په اړه د لویدیزي حوزې له وکیلانو سره خبرې کړي. نور تفصیل د صفي الله ستنیزي په ریپورت کې.
کله دې مخکې افغانانو د کابینې په ژر اعلان ټینګار کوو اوس یې د جوړښت په اړه شکایتونه مطرح کوي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د لویدیزي حوزې د ولایتونو استازي وایي بېله شکه د دې حوزې حضور په کابینه کې کمرنګ ده او باید چې دا موضوع جدن په پام کې ونیول شي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د هرات د خلکو وکیل صالح محمد سلجوقي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ولسمشر ژمنه کړې چې د لویدیزي حوزې حضور ته پام کوي، خو دوی ته تر هغه د منلو نه ده چې دا خبره په عمل کې نوي ثابته شوي.
رئیس جمهور حسن تا دو روز آینده ما کوشش میکنم که
جمهور رئیس ویل چې تر راتلونکو دو روز پورې به کابینه او نظام کې د لویدیزي حوزې حضور اشکاره سي. اندېښنه موجوده دي، بل شک موجوده دي، په دې دلیل چې یو خبري او شمنې دي او بل د پروګرامونو عملي کېدل دي چې موږ په نن او سبا کې پتا مې یو. بل شک ټول انتقاد درلو چې د حوزه په منصفانه او دقیق توګه په کابینه او نظام کې حضور نه لري.
خغلی سلجوقي ویل د ولسمشر په غوښتنه د لویدیزي حوزې ټول وکیلانو ومنل چې د کابینې نوې غړو ته د رای په ورکولو کې برخه اخلي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې که څه هم چې ناامنۍ ډېرې وي، خو خلکو یې په پراخ ګډون سره دواړو کاندیدانو ته په اول او دویم وار انتخاباتو کې ډېرې رایې ورکړي. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د غور استازي روخیا نایل وایي دا سمه خبره ده چې ټول ولایتونه په کابینه کې وزیران نشي لرلی، خو د دغو ولایتونو حضور ته باید په نظام او نورو پوسټونو کې د پام وړ توجه وشي.
دا هم یو خیالي خبره ده چې له هر ولایت ته یو وزیر ولرو منطقي خبره نه ده. په دې دلیل چې ډېرې ستونزې موجودې دي، 15 وزارتونه دي او 14 ولایتونه، خو موږ په دې هم اکتفا نه کوو. نه وایو چې دا غیر ممکنه ده. زموږ د خلکو سهم او حق باید په بل ډول ورکړل شي. موږ کادرونه لرو.
د افغانستان د نوې کابینې لپاره 15 نومان وزیران چې درې ښځې هم پکې شاملې دي، 13 دوشنبه اعلان شول چې مثبت او منفي غبرګونونه یې لزان سره لرل. د ځینو سیمو اوسیدونکو او مشرانو په نوې کابینه کې د خپل حضور د کمرنګتوب خبرې راوېستلې چې تر ټولو ډېر شکایتونه له لویدیځي حوزې مطرح شول. اخو د ولسمشر ویاند نظیف الله سلارزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې جمهور رئیس غنی د لویدیځي حوزې له وکیلانو سره خبرې کړې دي. که څه هم ښاغلی سلارزی د دغو خبرو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې ولسمشر د کابینې د جوړښت په اړه د دغو وکیلانو ستونزې واورېدي.
د غرب او د وکټم په سیستم ناسته تر سره شو په دې کې جمهور رئیس د هغه سیند ته غوږونی وو چې هغه مشورو ته چې هغه د نوې کابینې په اړه درلود د پخوا کې دولت په څه ډول کولی شي د راتلونکي 15 کاله اغېزمنه توګه باندې د غرب د حوزې خلکو ته په ښه توګه خدمت دغه مسایل په عمومي ډول بعد
د تازه معلوماتو له مخې تمه ده د ولسي جرګې غړي په همدې اونۍ کې نویو کاندید وزیرانو ته رایه ورکړي، خو معلومه نه ده چې له دې ستونزو سره سره به څو کاندید وزیران د باور رایه خپله کړي. یو شمیر کارپوهان وایي دې ته په پام چې کابینه له ډېرو ستونزو او ناندریو وروسته اعلان شوه، د ولسمشر او اجرایي رئیس لخوا شوې ژمنې هم تر ډېره پکې نه دي مراد شوي. د دوو کارپوهانو په خبره د نوې کابینې لست ته په کتو داسې ښکاري چې قومي او ژبنی ترکیب په پام کې نیول شوی او د همدې لپاره هم د لویدیځې حوزې وکیلانو او خلکو په دې اړه خپل شکایتونه مطرح کړي دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو ازادي رادیو د سحر لوو د مخام تر و بجو پورې بیا په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په همدې سپه د مخام لوو د سحر تر و بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي امکان لري چې د کاندیدانو معرفي کېدل او دوی ته رای ورکول د دوی رخصتي یو ونی وزندوي، خو د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د ځلبه کاندیدانو ته د رای ورکولو په برخه کې د تیرو وختونو په نسبت جدي عمل وکړي. تفصیل د خان محمد تین په ریپورت کې.
په پام کې و چې د ولسی جرګې غړي د دلوي په لومړۍ د ژمي د رخصتۍ په نوم د یوې نیمې میاشتې لپاره رخصت شي، خو د جرګې اداري پلاوی وایي چې د نوو کاندیدو وزیرانو د معرفي کېدو او دوی ته د رای ورکولو په خاطر دغه رخصتۍ وځنډېده. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ رسنۍ ته وویل چې ژمنې رخصتي خلکو او هیواد ته د خدمت په خاطر وځنډوله.
موږ د ملت د خیګنې لپاره او زموږ د ملي ګټو لپاره احتمالا کې چیرې سبب سبا کوي معرفي شي، موږ شاید یو هفته پورې خپل تعطیلات وروسته ورشو تر څو موږ شغل شي اعتماد حکومت ته.
خاغلی عرفان دا هم وویل که چیرې کاندید وزیران ولسی جرګې ته له معرفي کېدو وروسته د باور رایې خپلې نه کړي، د نوو کاندیدانو په برخه کې به له رخصتۍ وروسته تصمیم ونیول شي. راپورونه وایي ټاکل شوی و چې نوي کاندید وزیران به د شنبې په ورځ ولسی جرګې ته ورمعرفي شي، خو د جرګې اداري پلاوی وویل چې حکومت دا کار د نامعلومو دلایلو له امله وځنډاوه. افغان حکومت د خلکو د غوښتنو او تاکیدونو سره سره شاوخوا درې نیمې میاشتې وروسته د 15-29 کاندید وزیرانو او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د عمومي رئیسانو لست اعلان کړ. د ولسی جرګې غړي د کاندید وزیرانو په حق له مختلف نظریات لري او وایي چې دا ځل به هغو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورنکړي چې دوه تابعیت لري او د نورو په برخه کې به هم دقت وکړي. د ولسی جرګې غړي شیرولی وردک وویل
په دوزله باندې ملت استازي واکنم په دې باندې اکتفا وکړي چې یو حقوقي مدیریت رای ورکړي، نه دا چې په قوم او په ژبه او په سمت او په گروهی اهداف باندې تقسیم وي.
د ولسی جرګې بل غړي ډاکټر میربت خان منګل وویل چې کاندید وزیرانو ته به د رای ورکولو پر مهال تیر اشتباګان تکرار نه کړي.
موږ معیار وفاداری، صداقت او تعلیم او تجربه دا مسایل دي چې موږ دوی ته په نظر کې نیولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دورو کې داسې ویل شوي وو چې د جرګې ځینو غړو له کاندیدانو سره معاملې کړې او یا یې د پیسو په بدل کې رای ورکړې دي. ځینو راپورونه دا هم ویلي وو چې د جرګې یو شمېر غړو ژبنۍ، سیمه ییزې او قومي موضوعګانې په پام کې نیولې او په همدې اساس یې خپلې رایې کارولې دي. ناتایید شوی راپورونه وایي چې نوو کاندید وزیرانو د ولسی جرګې یو شمېر غړو ته مېلمستیاګانې کړي چې د باور رای ورته ورکړي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د جرګې غړي به دا ځل کاندیدانو ته د رای ورکولو پر مهال څومره دقت وکړي، خو له ځینو خلکو سره دا اندېښنې پیدا شوي چې که د جرګې غړي په دې برخه کې اصولي عمل ونه کړي ممکن ټولنه له یو لړ کړکیچونو سره مخ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات
ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله او رای کغوړی د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. شبکه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د یوې کمیټې چارواکي وایي چې د دې هیواد ډیری وګړي د سولې په پروسه کمو بولیا او تر ناراضه دي. د دې کمیټې غړي نن په کابل کې خبري غونډه ته ویل خلک سولې ته د رسیدو لپاره د سولې د عالی شورا په جوړښت کې جوړ بدلون غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالی شورا غړي هم د منی چې د دوی د ډیرو هڅو سره سره هم د سولې خبرو یې لازمه نتیجه نه دا ورکړي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د سولې په اړه د افغانستان د خلکو د خبرو چلوونکي کمیټه وایي درې عوامل دي چې لامل یې په هیواد کې د سولې پروسه نسم عملی شوي او نه یې لازمه نتیجه ورکړې ده. د دې کمیټې غړو د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل دوی د سولې په اړه د هیواد د بیلابیلو خلکو سره بحثونه کړي او دې نتیجې ته رسیدلې که په دې برخه کې ځینې اصلاحات رانشي کله به هم د سولې روانه پروسه نتیجې ته ونه رسیږي. د دې کمیټې غړی حیات الله حیات سولې ته د نه رسیدو لاملونه چې د خلکو له نظر اخیستل وروسته مشخص کړي داسې بیانوي.
د سولې عالی شورا څه شکل سره وجود لري؟ که په دې شکل سره وي کېدای شي موږ په دیارلسو نورو کالو کې هم د سولې هغه اصلي موخې ته ونه رسیږو. دوهم دا ده چې خپل دولتي چارواکي سیاسیون د دو ترمنځ د سولې په اړوند هماهنګي وجود نه لري. دریم لوی علت هغه د نړیوالو لخوا د افغانستان په اړوند یو واضح د سولې پالیسي نشتوالی ده.
د دې کمیټې غړي وایي له دې سره چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه د ځینو هیوادونو تمایل خلک هیلمن کړي، خو د ملي وحدت د حکومت مشران باید د سولې د عالي شورا په ترکیب غور او د حکومتي چارواکو په څرګندونو نظارت ډیر کړي. له دې وړاندې هم یو شمېر ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د سولې په پروسه انتقادونه کړي او ویلي دي چې د سولې عالي شورا په تیرو څو کلونو کې د ډیرو مالي مصارفو سره سره هیڅ کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا غړي هم دا تاییدوي چې د سولې په اړه د دوی هڅو لازمې نتیجې نه دي ورکړي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقاد ازادۍ راډیو ته وویل د سولې خبرې اوس نوي میکانیزم او د پخوا په پرتله پراخ ملاتړ ته اړتیا لري.
موږ تجربه د اخې د څو پنځو کلو چې د سولې د عالي شورا لپاره یو نوی میکانیزم په کار دی، یو نوی تشکل په کار دی. تاریخ علما وي، نسای منصبان وي، ډیپلوماسي متخصصین وي، د اقتصاد متخصصین وي، د جغرافي متخصصین وي. زموږ په تیرو پنځو کلو کې چې هر څومره پیغامونه ورکړل زموږ پیغام ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی.
د سولې عالي شورا شاوخوا پنځه کاله وړاندې د سولې په اړه درابلل شوې ملي مشورتي جرګې په وړاندیز جوړه شوه تر څو وسلوال مخالفین له جګړې څخه سولې ته وهڅوي، خو د هغې د کار او مصارفو په اړه وروسته له هغې اندېښنې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو په کمښت او د سولې د پروسې سره د یوځای کېدو په اړه خلکو لازم پرمختګ نه دی حس کړی. خو له دې ټولو سره سره د جمهور رئیس اشرف غنی وروستیو بهرنیو سفرونو او ورته د دې هیوادونو لخوا د سولې په برخه کې د همکاریو ډاډ او ژمنو خلک خوشبین کړي او وایي هیلې یې نسبتا آرام راتلونکي ته ډېرې شوې دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د بندیانو د کورنۍ غړي او خپلوان له حکومت غوښتنه کوي هغه بندیان چې د بند قانوني وخت پوره شوی باید ژر تر ژره له زندانونو خلاص شي. دوی چې د شنبه په ورځ په کابل کې سره راغونډ شوي وو ازادي راډیو ته وویل د بلچرخي په زندان کې د لسګونو کسانو د خلاصېدو ټول مراحل بشپړ شوي، خو لا هم په غیر قانوني ډول ساتل کیږي او نه دي خوشی شوي. یوسف خان زدران له نورو جزئیاتو سره.
د بندیانو د ډیرو اعتصابونو او شکایتونو وروسته بلاخره د دوی د کورنۍ غړو او خپلوانو له حکومت جدي غوښتنه وکړه چې د بندیانو وضعیت ته پاملرنه ډیره کړي. د کابل د بلچرخي زندان په نظامی بلاک کې د بندیانو لسګونه خپلوان د شنبه په ورځ په حضوري چمن کې سره راغونډ شوي وو او شکایت یې کاوه چې د دوی د بندیانو د بند قانوني مودې پوره شوي خو لا هم له بنده نه دي آزاد شوي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې د دغو کسانو د خلاصون لپاره جدي اقدامات وکړي، کوم چې د میاشتو میاشتو رئیس په ناقانونه ډول لا هم په زندانونو کې بې سرنوشته پراته دي. د وراره د خوش کېدو لپاره له ننګرهار راغلی سپینګری غنی خان ازادۍ راډیو ته وویل د وراره د بند له مودې درې اضافه میاشتې تیریږي خو لا یې هم د خوش کېدو په اړه څه نشي ویلی.
زما وراره د حمدالله نومېږي، کم څلور کاله تېر شوي دي او بالکل دا دوه میاشتې دوه نیمې میاشتې وشي چې نحوي مکتوبې راغلې نه خوش کوي. موږ دې نه دا غوښتنه کوو چې دغه کسانو مکتوبې راغلې دا خوش شي.
د پکتیا ولایت څخه راغلی محمد اجمل ازادۍ راډیو ته وویل د بندیانو د خوش کېدو دوسیې یوه میاشت مخکې برابرې کړې وې خو چارواکي لا هم د خوش کېدو په اړه عملي کار نه کوي.
دوی ته څلور هفتې مخکې وعده ورکړې وه چې تاسو مقصد خلاصوو، تاسو ټول کړه خلاص ده، دا چې اوس دوی ول نه خلاصوي د سري پاره ساتلي دي، سورغه جوړه پې کوي، له چا سره کومه بله مسله ده؟ په دې باندې موږ ته مغنسته معلومات نشته. سیک سره
د بندیانو د خپلو خپلوانو راخوا خپله د پلچرخي زندان بندیانو هم څو ځلې حسابونه کړي چې په وخت نه خوشي کېږي او یا یې هم دوسیې په عادلانه ډول نه څېړل کېږي. د پلچرخي په زندان کې چې دا مهال شاوخوا 8000 کسان بندیان دي، له دې شمېرې څخه د 900 بندیانو دوسیې څېړل شوي او چارواکي وایي چې په لسګونو بندیان د دوسیو له بشپړېدو وروسته چې د خوشي کېدو وړ و خوشي کړي دي. د دې زندان مرستیال عبدالواحد نورګلی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دوی سره داسې بندیان نشته چې دوسیې بشپړې شوې وي خو لا هم په زندان کې وي. نوموړی وایي د جمهوري ریاست لخوا د تقویتي دایمي کمیسون په نوم د ټاکل شوي پلاوي لخوا کار په چټکۍ سره روان دی او ممکن تر راتلونکې یوې میاشتې د ټولو بندیانو دوسیې بندې او ډېر یې آزاد شي.
هر یو بندي غواړي چې زه کور ته لاړ شم. داسې نه دي چې موږ یو ته د زندانیان په توګه کړی او یو ته دا لاره روانه ده، مستقیمو باندې کار روان دی. دغه بندیان چې اوس غوښتنه کوي هغه یو میاشت ما درته لوی مدد ورته ویله چې راځو کې دا صفر کېږي. داسې نه شي کولی چې کمیسیون عامرو کې چې خوشې کړه دا محاسبه غواړي او کمیسیون هر ورځ کار کوي.
جمهور رئیس اشرف غني د کار د پیل په لومړیو ورځو کې د پلچرخي زندان ته ولاړ او د زندانیانو سره یې لنږدې ولیدل. د پلچرخي په زندان کې د بندیانو کورنۍ او بندیان په داسې حال کې د قانون ماتونې په اړه بیا بیا اعتراض کوي چې جمهور رئیس ګواښ کړی و چې د قانوني مودې وراخه که بندیان په بند کې پاتې شول نو چارواکي به سزا وویني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرمختګ لپاره سیاسي ارادې ته ضرورت دی خو د په وینا دا کار امکان لري. د امریکا ولسمشر ویلي چې که دته د ایران پر خلاف د بندیزونو د زیاتولو وړاندیز په داسې حال کې راشي چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې وي، دی به هغه وړاندیز ونه مني. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف د جنوري په 14 په پاریس کې د امریکا د بهرنی چار له وزیر جان کری او د فرانسې د بهرنی چار له وزیر لاریون فابیو سره د خبرو وروسته ژنیف ته بیرته رسیدلې دي. شاغلی ظریف خبريالانو ته ویل چې د روسیې د بهرنی چار د وزیر لمرستيال سرګی ریابکوف سره خبرې وکړې او د جنوري په 14 به د برتانیې د بهرنی چار له وزیر فلیپ هاموند سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران او امریکا استازي په جنیف کې د جنوري په 14 د اروپای اتحادیه د پلاوی په مخ کې خپل خبرو ته ادامه ورکړي. د ټولو برخوالو لور په ګډون یو بل غونډه به د جنوري په 13 تر سره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد کانګرس ته ویلي چې پر ایران د نوي بندیزونو لګولو څخه ډډه وکړي ځکه چې د دې هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې خبري اوس هم روانې دي. اوباما وویل په حقیقت کې موږ اوس هم کولای شو یو ډیپلوماټیک موافقه ته ورسیږو چې موږ ته به تضمین راکړي چې دوی د اټومي وسلو په جوړولو نه دي بوخت. اوس مهال دا تر ټولو غوره پایله ده چې موږ یې ترلاسه
کړو. That we can arrive at right now.
خو اوباما دا هم ویلي چې که د خبرو په پای کې ایران موافقه ونه کړي او تضمین ونه کړي چې په پټه به اټومي وسلې نه جوړوي، دای به کانګرس ته ووایي چې بندیزونه نور هم زیات کړي. په سپینه ماڼۍ کې د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرون سره یو ځای په یو خبري غونډه کې اوباما وویل له ایران سره یو اخري ډیپلوماټیک موافقه ته رسیدو امکان تر 50% لا کم دی. په دې خبري غونډه کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون خبريالانو ته وویل
We remain absolutely committed to ensuring that Iran cannot develop
مرجمنیو ترڅو ایران ونه توانیږي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د دې کار لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې د خبرو بریالیتوب ته ځای پرېږدو. اوس مهال باید نور بندیزونه ونه لګوو. دا کار به بې ګټې وي او دا کار به هغه نړیوال یووالی چې موږ ترلاسه کړی دی له خطر سره مخامخ کړي. ایران د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو سره چې پکښې چین، روسیه، فرانسه، امریکا، برتانیا او جرمني شامل دي خبرې کوي. د دې خبرو مقصد د نړیوالو بندیزونو د استکولو په بدل کې د ایران د اټومي پروګرام محدودول دي. ایران دا خبره ردوي چې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي.
دوستانو دا خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. که غواړئ د ازادي راډیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک په اړه هم لري چې پته یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. نو په بله خبری مجله کې ما همکار فرشته ندا د غې د پاره استودیو ترغلی او په بلنیم ساته خبری مجله کې ل دې سره ملتیا وکړي.